پکې وکړي، ځکه د دې خبره چې یونیسیف په ټوله کې د ماشومانو د ملاتړ او د روغتیا په برخه کې کار کوي، نو ورزش هم د روغتیا یوه برخه ده.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د خبرونو لنډیز د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زورګونه بې ځایه شوي ښځې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. دې سازمان ویلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. اغاره په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې استازولي وایي دوی د مهال په افغانستان کې د درې دیرش روغتونونو ملاتړ کوي. د دې استازولي مشر ال وی فیل یون پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلی یوازې د کابل په ملالۍ زیږندون کې چې د دوی سازمان یې ملاتړ کوي د ورځې 15 او 19 ماشومان زیږي چې هر ډول اساسي روغتیایي خدمات ورته رسیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په سمنګان ولایت کې د کار په بدل کې د مزد له پروګرام څخه 215 اویا کورنۍ برخمنې شوې دي. د ادارې پرون په یو لنډکۍ اعلامیه کې ویلي دغه کورنۍ توانېدلې د کار په بدل کې په دې مزد سره خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. د هند په شمال کې په یو فابریکه کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه اته کارګران مړه او تر لسو زیات ټپیان شوي دي. د پولیسو یو لارډ رتبه افسر پروین کومار پرون شنبه وویل د اتر پردیش ایالت بهابور کې د یو بایلر تر چاودنې وروسته فابریکه کې اور لګیدلې. د ایران رهبر په آبادان ښار کې وروستي اعتراضونه د ایران د بهرنیو دښمنانو کار بللې او د په خبره دغه دښمنان د اسلامي جمهوریت د نسکورېدو هڅه کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله آیت الله علي خامنه ای پرون شنبه د څرګندونه کړې. او په داسې حال کې چې روسي ازوف او تور سمندرګیو ته غځېدلې لارې تړلې او هلته د اوکراین 1 میلیون ټنه غله راګیر پاتې ده. د روسي جمهور رئیس ویلي پر اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې د ماینونو ښخولو تور دی. ولادیمیر پوتین د روسي په سوچي ښار کې په یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي چې دوی هغه کسان چې په بندرونو کې ماینونه کړلي دا د اوکراین کار بلل او دوی په وار وار خپل ټول سیالانو ته ویلي چې پرېږدي اوکراین بندرونه له ماینونو پاک کړي. اوس هم د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اوم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علی السلام ژوند او بلنه. نوح علی السلام له الول اعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لار کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علی السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علی السلام بلنه نه منله او به لاری وه او نوح علیه السلام ته به احترامی وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامید شو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د نیم سو کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاری ته وبلل. د خدای پرستی په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهی څخه راوګرځوي او وی ژغوري او د بیځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغه نه هیڅ خبر کوي سي نه کوم نه هم هیڅ عمل کولای سي. خو هغه خلکو د خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه ډیر بزوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه نا امید سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو. یعنې ده چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی، هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلی موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و، نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنې څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دي راسي چې دوی دي کرد غر کې. کله چې کښتۍ جوړه سوله، نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنې په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. ده ته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنې د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن وه. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړي، نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډېرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه لمړین